د امریکا غاک ځنګړي خبرونې ته بیا هم خراغلاست. طالبان د درې کالو رئیس په افغانستان کې په واکې دي، خو تر اوسه د دوهې په تړون کې د پراخ بنسټه حکومت جوړولو ژمنه نه ده فرزای کړې. شاهناز نفیس په دې رپورت کې د طالبانو د کابینې جوړښت او د یو ټول شمول افغان حکومت په اړه د نړیوالو غوښتنو ته کتنه کړې.
افغان طالبانو د نویو ملسیزي د لومړی دورې پسیر د اوسنی حکومت واک اختیار هم زیاتره د پښتنو په لاس کې ساتلې دي. د طالبانو مرکزی کابینه نږدې درې دیش خړی لري، خو په کابینه کې د تاجک، ازبک، هزاره او یا د نورو لګکو قومونو اساسیتو د ګوتو پشمیر دي.
ایواز درې تنه د نورو توکمو زینې دي. یو عبدالسلام حنفی دی چې د رئیس الوزرا مرستیال دی، د ازبک توکم سره تړاو لري. دو نور قاری دین ممت حنیف دی چې د اقتصاد وزیر دی، او نورالله نور دی چې د سرحدونو د چارې وزیر دی، چې دوی دواړه د تاجک د قوم ځینې دي. نور دوی ټول د پښتنو د قوم ځینې دي، او مخصوصا دوی ډیری د قندار د هلمند په دویمه درجه بیا د خوست او د پکتیا ځینې دي.
د نړیوال بانک د تیر کال د شمیرو تر مخه افغانستان کې نږدې نیم نفوس ته ښځو دی، خو د سخت دریزه طالب چارواکو تر واک لاندې افغانستان کې د نږدې 6 میلیونو افغان مېرمنو استازیتوب نشته.
یوازنې دوه اړخونه چې طالب د ښځو لپاره روا غنی او یا هم د ښځو لپاره زمينه سازي ورته کوي، هغه دا دی چې د ښځې د کور او یام د ګور لپاره غشي ترمنځ محدود شي، او بل دا چې د خزینه نسل نه فقط او فقط د نسلونو د ډیرورو او یام د جنسي هغه ملحوظاتو برخه کې تینا استفاده وشي.
افغان طالبانو د امریکا سره په دوه تړون کې ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به جوړوي. درې کال وشول، خو افغانانو او نه هم نړیوالو افغانستان کې د طالب پرتا په حکومتداري کې د بل چا سره ونه لیدل.
امریکا او لویدیځ په افغانستان کې د نورو هیوادونو په پرتله په ټول شموله حکومت ډیر ټینګار کړی. خو دوی پوهېدلې چې که دوی په هغو مشخصو برخو کې پر طالبانو ځانګړی فشار راوړي چې د دوی په باور د دوی اصلي اصول دي او د دوی د باور آزمایښت دی، کیدای شي په افغانستان کې د ګډوډۍ لامل شي. نړیواله ټولنه نه غواړي چې دا هیواد ناکام وویني. که داسې وشي وضعیت به ګډوډ وي، او له دغو هیوادونو څخه هیڅ یو د داسې وضعیت سره د مقابلې باور نه لري چې د کورنۍ جګړې لامل شي.
holding the taliban accountable
نړیوال نور څه کولای شي چې طالب مشرتابه ټول شموله حکومت ته مجبور کړي.
امریکایان کولای شي چې د دوی په سفرونو باندې نور بندیز ولګي، د دوی په بانک اکاونټونو باندې نور تاثیرات وځي، کې د دوی په جایدادونو باندې د دوی سره د تعامل په برخه کې. نو دا هغه لارې دي چې نړیوال امریکایان کولای شي چې پر طالبانو باندې دا فشار راولي.
افغان طالبان با د روان کال د 15 اگست وروسته په کابل کې په زور د اخیستل شوي واکمنې سلورم کال پیلوي، او دا به ولیدل شي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه به څنګه په یادو لارو او یا نورو نو شرطونو سره په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت په جوړولو کې بریالي کیږي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
جان بولتن، مشاور پیشین امنیت ملی امریکا، میگوید که القاعده اکنون در رژیم طالبان مدغم شده و خطر حملات تروریستی از جانب جنگجویان مستقر در افغانستان بر نگرانی ها در شرق میانه میافزاید. آقای بولتن در مصاحبه با نجیب خلیل گفته که اساس مشکل در افغانستان از 30 سال به این سو طالبان بودند. ایالات متحده با اشتباه خروج از آنجا باید اشتباه خود را اصلاح و بازگرداندن حس کرامت به مردم افغانستان در رأس فهرست قرار دهد و آنان را در رهایی از شر طالبان کمک کند. توجه کنید به این گفته شنود.
آقای سفیر، سیاست ایالات متحده را 3 سال پس از روی کار آمدن طالبان چه قسم ارزیابی میکنین؟ آیا تغییری را در آینده میبینین؟
فکر میکنم نتیجه روشن این است که تصمیم ایالات متحده و ناتو برای خروج از افغانستان یک اشتباه آشکار بوده است و سیاستی که در آینده باید روی آن تمرکز شود این است که ما برای اصلاح این اشتباه چه کاری میتوانیم انجام دهیم. فکر نمی کنم تا قبل از انتخابات آمریکا در ماه نوامبر چیز زیادی تغییر کند و معلوم دار بستگی به این دارد که چه کسی برنده می شود. اما اخبار اخیری که ما از حملات تروریستی برنامه ریزی شده توسط شاخه خراسان داعش و شمول عناصر القاعده علیه کنسرت‌های هنرمند آمریکایی تیلر سویفت در ویانا دریافت کرده ایم به سادگی نشان می دهد که طالبان حتی کنترل کامل کشور را در دست ندارند و در جایی که کنترل ندارند گروه‌های تروریستی از آنجاها سوء استفاده کردند. خود طالبان نیز با القاعده ارتباط دارند. بنابراین پیشبینی اکثر مردم هنگام خروج آمریکا در 3 سال قبل این بود که به زودی افغانستان را دوباره میزبان این تروریست های بین المللی خواهیم دید و این پیشبینی درست ثابت شد. بنابراین اصلاح اشتباه و تلاش برای بازگرداندن حس کرامت به مردم افغانستان باید در رأس فهرست قرار گیرد.
شما به انتخابات اشاره کردین و گفتین بستگی به این داره که کی پیروز میشه. میخواستم این از شما بپرسم که آیا افغانستان دیگه اولویت سیاست خارجی ایالات متحده نیست و موقف نامزدهای ریاست جمهوری امریکا در مورد افغانستان چه قسم میبینین؟
خب فکر میکنم با توجه به این که هم دونالد ترامپ و هم جو بایدن گفتند که میخواهند از افغانستان خارج شوند، ترامپ با طالبان معامله کرد اما بایدن آن را حفظ کرد و سپس آن را اجرا کرد و در اگست سال 2021 خارج شد. هر دو نامزد ریاست جمهوری در سال 2020 نیز همین را میگفتند و امیدوار بودند که دیگر نگران تهدیدهای افغانستان نباشند، اما هر دو اشتباه کردند و امیدواریم مردم از آن آموخته باشند. از دیدگاه ایالات متحده گاهی اوقات برای بیان این که سیاست باید تغییر کند درس مشکل است، اما ما شاهد انجام حملات تروریستی داعش در سال جاری در کرمان ایران، در مراسم یادبود قاسم سلیمانی، در مرکز خرید کروکوس در مسکو بوده ایم و اکنون این تلاش ها علیه کنسرت های تیلر سویفت در ویانا و جاهای دیگر در قاره اروپا. بنابراین به نظر من حالا این بسته به وقت زمان است که چه زمان شاخه خراسان داعش یا گروه دیگری که از افغانستان به عنوان پایگاه استفاده می کنند حمله تروریستی را در ایالات متحده انجام دهند. می ترسم قبل از بیدار شدن کامل مردم چون این تراژدی اتفاق بیفتد.
آقای سفیر، تعامل جامعه جهانی با طالبان در 3 سال گذشته را چه قسم میبینین؟ آیا فکر میکنین که این تعامل باعث میشه که طالبان سیاست های خود در قبال زنان و دختران در افغانستان تغییر بدن؟
خب متاسفانه تمام کمک ها به شمول کمک های امریکا که از طریق ادارات سازمان ملل متحد و دیگران صورت می گیرد به طالبان کمک کرده است تا قدرت خود را در افغانستان افزایش دهند و من هیچ اعتدالی در این زمینه ندیدم. دیدگاه های طالبان تغییر نکرده. من هیچ نشانه از تعهد به توافقی که آنها با امریکا بستند مبنی بر عدم انجام کارهایی که در 3 سال گذشته انجام دادن نمی بینم. من فرصت های آموزشی برای زنان و دختران، من فرصت های کاری و نقص‌های حقوقی یکی پی دیگر. بنابراین کاملاً واضح است که تلاش برای میانه رو پنداشتن طالبان به گونه‌ای که گویا میتوان به آنها اعتماد کرد موثر نبوده است. فکر میکنم که اکنون باید به این بیندیشیم که خود مردم افغانستان چی میخواهند انجام دهند و چگونه میتوانیم به آنها در رهایی از شر طالبان کمک کنیم.
جناب سفیر، کشتن رهبر حماس در تهران و فرمانده حزب الله در بیروت چگونه میتونه بر مناقشه شرق میانه تاثیر بگذاره؟ آیا فکر میکنین که این امر منجر به جنگ منطقه‌ای بین ایران و نیروهای نیابتیش و اسرائیل میشه؟
خب به نظر من جنگ بین ایران و اسرائیل از قبل شروع شده است. ایرانی ها از طریق گروه های نیابتی تروریستی که شما نام بردید آنچرا که استراتژی حلقه آتش می نامند انجام می دهند. چه گروه های شبه نظامی شیعه در عراق و سوریه، چه حزب الله در لبنان، چه حماس در بورکه غزه، چه شورشیان حوثی در یمن و غیره گروه های با اهمیت کمتر. من نمی گویم استراتژی ایران بسیار موفقیت آمیز است، اما اکنون در مرحله قرار داریم که ممکن تکرار حملات مستقیم از سوی ایران به خاک اسرائیل یا افزایش قابل توجه حملات حزب الله از لبنان صورت گیرد. این بار نه فقط در شمال اسرائیل بلکه در سراسر کشور. در این حال شاهد داغ شدن جنگ در اوکراین بوده ایم که اوکراینی ها تهاجم شگفت انگیز و موفقیت آمیز به خاک روسیه انجام دادند. بنابراین به طور کلی جهان مکان بسیار خطرناکتر شده است و متاسفانه خطر حملات تروریستی از جانب جنگجویان تروریستی که به افغانستان پناهنده شدند به سادگی تأثیری بر این نگرانی می افزاید. به نظر من باید به این مسئله به صورت جامع نگاه کنیم، نه من حیث مشکلات فردی.
بل پلو ده بخنه نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشری ناورین په اړه په یو رپورت کې ویلي چې د طالبانو درې کلنه واکمنی او نړیوال تعامل افغانان د ډیرې کمې هیلې سره پریښي دي. د خبر نور جزئیات به د خپل همکار فیضي نه واخلم چې په استودیو کې را سره مل دی. فیضي صاحب ستړي مشي. په افغانستان کې د وضعیت په اړه د بخنه نړیوال سازمان د رپورت نور او تازه جزئیات څه دي؟
ډیره مننه خستانه. د بخنړیوال سازمان په تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د تیرو دریو کلونو د ناهیلۍ سره لاس او ګریوان دی، ځکه چې دغه سازمان د وینا پر اساس د طالبانو چارواکي د بشري حقونو نړیوال قوانین نقض کوي او د خپل جنایات د نړیوال قوانینو له مخې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو پر وړاندې پرته د مجازات ترسره کوي. د بخنړیوال سازمان د یو پراخه مشورتي بهیر په ترڅ کې چې د 250 تنو د بشري حقونو د افغان مدافعانو په هانتونونو د غړو معترض خزو ځوانانو مدني ټولنې د استادو او خبريالانو سره خبري او مشورو لاري ترتیب کړي، د نړیوال ټولنې د خبرګون په اړه د افغانانو د ناهلي او ویری او هم د راتلونکو لپاره وړاندیزونه په کې مستند کړي دي. د بخنه نړیوال سازمان د جنوبي اسیا لپاره د کمپاین تنظیمونکې سميره حميدي وایي چې نړیواله ټولنه نه یوازې دا چې طالبان د هغوی جنایت او بشري حقونو سرغړونو په اړه ځوابونکي نه غني، بلکې په دې توانیدل چې یو ستراتیژیک جهاد د لازیاتو زیانونو د مخنیوي لپاره وړاندې کړي. په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته په دغه هیواد کې رسمي او قانوني قضایي سیستم لمنځه تللی دی. د بخنه د نړیوال سازمان د راپور لمخې د 2022 کال د نومبر میاشت کې د طالبانو مشر په افغانستان کې په بشپړ ډول د شریعت د قانونو د پلي کولو جبري امر صادر کړی و.
سازمان ملل متحد همزمان با سه سالگی حکومت طالبان در افغانستان گفته است که جامعه جهانی حکومت طالبان را نباید عادی سازی کند. کمی بیشتر در این مورد برام بگو.
بله، کارشناسان شورای حقوق بشر با نشر بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواستند که مقامات طالبان یا رژیم ناقض حقوق بشر آنان به ویژه سیستم نهادی نشده تبعیض، جداسازی، بی احترامی به کرامت انسانی و نقض حقوق زنان و دختران را عادی نسازد. این کارشناسان در بیانیه‌شان گفتند که در طول 3 سال گذشته مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران توسط رژیمی که فاقد مشروعیت و فراگیری است سرکوب شدند. طالبان تاکنون به این گزارش واکنش ندادند، اما در گذشته گزارش‌های چنینی را رد کردند و آن را شایع پراگنی و دروغ عنوان کردند. باید اضافه کنیم که در طول 3 سال حاکمیت طالبان هزاران افغان مجبور به ترک افغانستان شدند که برخیشان در کشورهای دور و نزدیک در وضعیت بدی به سر میبرند. در مورد وضعیت افغان‌ها در امارات متحده عربی گزارش دارم که با هم یکجا می‌بینیم.
نوم واسوالا اخونزاده دی. له تیر څو کال راهیسې په متحده عربی اماراتو کې ژوند کوي. اخونزاده د امریکا غږ ته وویل چې په دغه هیواد کې ځوانان په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. اخونزاده په دغه ځای کې د موټرو د چلیدلو ټایرونو کاروبار کوي. وای دا ټایرونه تر پاکاری او ترمیم وروسته نورو هیوادونو ته لیږل کیږي. خو وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په متحده عربی اماراتو کې د افغانانو د ژوند شرایط یو څه بدل شوی دي. اخونزاده وای چې د پخوا په څیر اوس افغانان ته د متحده عربی اماراتو ویزې نه ورکول کیږي.
یو شی چې مشکل دی هغه د درې کالونه چې کله کرونا تیر شو له زمونږ سره لاس او گریوان او عام تجارانو سره مخ او لاس او گریوان دی، هغه د ویزو مشکل دی چې په مارکیټ کې د امارات او حکومت چې دی د دوبۍ د امارات او حکومت نارمل ویزې نه ورکوي، افغانانو پر مخ باندې باندې دی.
د ویزو کموالی په کاروبار او بهر ته د افغانانو په تګ راتګ هم اغیز کړی دی.
که یو تجار وغاری د افغانستان نه راشي دوبۍ ته د وس حالت کې په مارکیټ کې ویزا په 3.5000 ډالر باندې واخلي، دل تراشي او دې ځکه نه مقصد موټر انجن پرزي ټایرونه چې هر څه افغانستان ته واردوي، نو هغه تجار په دغه مالونو باندې مصارف اچي، نو هغه شیګنه عقلا هغه کم واردات چي دي، کم سامان چي دي په افغانستان ته تجار مالونه انتقالي، نو هغه ګران تمامي کې زمونږ افغانان ته، نو د دې دغه یو منفي اغیزه ده په دغه باندې.
خو په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د پاسپورت ویش د پخوا په څیر دوام لري.
پاسپورت لکه مخکې چې بچنګ ورکول کېده هغه شان پاسپورت اوسم نارمل ورکول کېږي. یو خلاص تر اړونه د بایومټریک تذکیرو دا چې اوس عملا د ابوظبي په سفارت کې شروع شوې ده، ټیم راغلی ده عملا کار کوي.
وسوله اخونزاده وایي چې د خپل کور ګټه په هیڅ ځای کې نشته او هیله لري چې د وطن د آبادۍ لپاره خولې تویې کړي.
یره د ژوند په اړه که رښتیا ریل خبره وکم، نو د ژوند نه خو هر مسافر تنگ دی، ځکه دوه غواړي چې په هر مرګ کې که خدای ناشته کو وشي هلته چې یو شل زره افغانۍ خپل عاید لاس ته راوړي په افغانستان کې، نو دا به ډېره ښایي دوه نه غواړي چې مسافرۍ ته تن کې دي.
د کډوال نړیوال اداره وایي چې له 2022 کال راهیسې تقریبا 8 میلیونه افغانان له افغانستان څخه وتلي چې اکثریت ګاونډي هیوادونو او نږدې 1 میلیون نورې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
پال جانسن وزیر دفاع سویدن امروز پنجشنبه در مورد عملیات نظامی اوکراین در منطقه کورسک که روسیه گفت که اوکراین حق دارد از خود در داخل و خارج از خاک کشورش دفاع کند. او روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در استکهلم گفت سویدن که اکنون عضو ناتو است از این برنامه اوکراین از قبل مطلع نشده است. این بزرگترین حمله خارجی به قلمرو مستقل روسیه از زمان جنگ جهانی دوم است که به تاریخ 6 آگوست زمانی که هزاران سرباز اوکراینی مرزهای غربی روسیه را در هم شکستند رخ داد.
بل پلاو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی پرون د غزې په جګړې کې ټولو اړخونو ته خبرداري ورکړې چې د اوربند خبرې دی نه کمزوري کوي. ټاکل شوی دا خبرې په قطر کې پیل شي. د امریکا او قطر جګپوړو چارواکو دا څرګندونې په تلیفوني خبرو کې کړي او سره له دې چې د کوم هیواد یا ډلې نوم یې نه دی اخیستی، خو داسې معلومیږي چې هدف یې ایران، اسرائیل او د حماس ډله ده. دا په داسې حال کې ده چې په تهران کې د حماس د پخواني سیاسي مشر اسماعیل هنیه وژل کېدو له کبله ایراني چارواکو خبرداری ورکړی چې پر اسرائیل به د غچ اخیستو په خاطر برید وکړي.
گذرگاه مرزی تورخم که بعد دنبال درگیری بین نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی مسدود شده بود امروز باز شد. همکارم موسکو صافی این خبر را دنبال کرده و اکنون هم از شهر پیشاور با ماست. موسکو جان صدای ما را داری؟ سلام، خوش آمدی. از وضعیت در تورخم برای ما بگو که از چی قرار است؟
سپاس سهر جان. مرز تورخم امروز 8 صبح پس از 3 روز دوباره باز گردید و مسافران به هر دوی سمت که منتظر بازگشایی مرز بودند توانستند از مرز عبور کنند. در میان آنها بیمارهایی هم بودند که از 2 الا 3 روز منتظر باز شدن دروازه تورخم بود. قرار بود روز گذشته این مرز باز گردد، ولی به دلیل تعطیل رسمی جشن آزادی پاکستان مسدود باقی مانده بود. بله.
بله موسکا جان، زه به همی و پختن اخبرگ کم سلامونه می ومنه. ده طالبان و پراتک سر دست اوریدل کیگی چه ده کدوال و شمیر پاکستان تا بلکل زیاد شویده. دو دوی ده وضعیت پا اره او دو دوی ده خوختن و پا اره کمون تا یو چه معلومات راکه؟
ډیره مننه. په پاکستان کې میشت څومره هم چې افغان کډوال دي، د محل درې ډول افغان کډوال پکې پاتې کیږي. یو پی وار کارت لرونکي افغان کډوال دي، یو هم ایس سی او یو هم هغه افغان کډوال دي چې اسناد لري او په وی کې ډیری هغه کډوال دي چې د طالبانو واکمنیدو سره سم پاکستان ته د پناه لپاره راغلي. په وی کې په ځانګړي توګه مېرمنې او نجونې دي، ځکه چې هغوی د تعلیم او د کار لپاره د پناه لپاره پاکستان ته راغلي. خو دوی ټول د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې پاکستان د افغان کډوالو لپاره نه کوم ځانګړي پالیسي لري او نه هم کوم واضح قانون لري. شروع کې هم باید تر سوچ یو څه پالیسی نه وي، د دوی مسائل به نه حل کیږي. او هغه انجونې چې د تعلیم د فار راغلي، هغه هم نه دي توانېدلي چې زده کړه وکړي یا هم د کار د فار لاسرسي تر لاسه کړي. دی او افغان زده کوونکي د ژوند او د غیر تعلیم په اړه هم زه او راپور لرم په ګډه یې ګورو.
هر میلیون دختر پدر دارن، پدر دارن، برادر دارن. اگر 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون نفر در مقابل طالبا بخیزه، در مقابل همون نفرهایی که میخواین سرما حکمرانی کنن و ما را قید کنن بخیزه، طبعا که این متحد بودن هیچ چیز نمیتونه شکست بده.
دا یوازه د عایشه گله نه ده، بلکې نور انجونه چې د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې له زده کړو بې برخې دي ورته شکایت لري. د پروان اوسیدونکې 13 کلنه عایشه په 11 ټولګي کې وه چې د ښوونځي دروازې وتړل شوې او دا یې د پاکستان کډوالۍ ته اړه کړه.
روزی که طالبا بیاین، ما پلان چند سال اخیر یعنی خود خود گرفته بودم، سال آخرم در مکتب بود، ما پلان پنتون خود گرفته بودم، طبعا اصلا تصمیم نداشتم که مهاجر شوم. اما با آمدن طالبا همه چیز تغییر کرده، نه قدره که ما تلاش کرده بودم در مکتب، خود همه گیش حیف شد و دیگه آمدیم به دیار مهاجرت، به پاکستان آمدیم. بعد از چندین یعنی چندین سال ما بعد از طالبا تقریبا 1.5 سال، 2 سال در افغانستان سپری کردیم. دیگه بسیار بر ما سخت بود که وطن خود رها کنیم و بیایم به یک جای دیگه، به پاکستان، به دیار مهاجرت.
عایشه په پیښور کې اوسیږي او دلته هم د 1.5 کال راهیسې له ښوونځي پاتې ده.
دا پاکستان تحصیل کردن سخت‌تر از افغانا و یعنی هرچقدر موانعی هرچقدر پیشتر بری زیادتر شده میره. مثلا من مکتب هستم، به خاطر طالبا ما کوشش کردم اسناد خود بگیرم، اما نتونستم اسناد خود بگیرم و ما اینجا فعلا ماندیم. حتی مکتب خود خواندن نمیتونم. درس از بعضی کورس‌ها گرفتم، مثلا کورس انگلیسی گرفتم، ما کورس کامپیوتر گرفتم، به خاطر که از یک مهارت داشته باشم که بتونم یک وظیفه گرفته. و اگه کوشش کنم به وظیفه گرفتم، ولی به افغانا به هیچ جای وظیفه نمیتونم. و اگر بتونم شاید 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، اما بعد از اون یعنی تو وظیفه مشخص داشته نمیتونی یک جای.
دغه افغان انجلی غوښتل چې په نړیواله کچه سوداګر شي، که بندیزونه نه وای د پوهنتون 2 کال به وو.
یعنی ای 3 سال که تیر شده، ما میتونستیم د 3 سال مثلا صنف 2 پوهنتون میبودیم، صنف 3 پوهنتون میبودیم. یعنی شاید آینده ما بهتر میشد، میتونستیم زودتر وظیفه بگیریم، یک جای برسیم، مستقل شیم حداقل. و این 3 سال هیچ چیز جبران کردن نمیتونه. وقت تایمی که رفته او را دیگه هیچ چیز آورده نمیتونه. ما خودم خوش داشتم که یک بزنس داشته باشم، بزنس وومن شم و یک انترنشنال بزنس داشته باشم، چندین کمپانی در چندین جای بزرگ. دیگه فعلا هم ارزو را دارم، باش کوشش میکنم، اما اگر راست بگویم دست پایم بسته است فعلا. من جا که برسیم طبعا تنها به خود ما نی، بر فامیل ما و وطن خود ما کار میکنیم. یعنی آدم هر کار که بتونه میکنه، برای خود، برای فامیل خود، برای هموطنهای خود. من برسیم فیا و دوستای خود که دیدیم در اینجا چی رقم هستن و در افغانستان چی رقم حالت دارن. یعنی واقعا به هیچ دختر آسان نیست، نه به دختر دختر، نه به فامیل دختر.
د 2021م د اگست 15 رایسې طالبانو پرله پسې پر میرمنو او انجونو بندیزونه لګولي، چې نه یوازې د نړیوالو بنسټونو د غبرګونونو سره مخ شوي، بلکې اسلامي نړۍ علماو یې هم مخالفت کړی دی. د طالبانو واکمنۍ د عایشې په ګډون زرګونه افغان انجونې په جلاوطنۍ کې ژوند کولو ته اړ کړي، خو لا هم په هیواد کې د لګول شو بندیزونو د ختمېدو څټ معلوم نه دی. مسخه صافی، امریکا غاک، پیښور.
در آستانه 3 سالگی سلطه طالبان بر افغانستان، شماری از قاضیان زن افغانستان میگویند که تاکنون در وضعیت بدی قرار دارند و در خفا بسر میبرند و جهان آنها را فراموش کرده است. این قضات میخواهند که از این وضعیت نجات یابند. مرضیه بابکرخیل، قاضی پیشین که برای همکاران خود دادخواهی میکند، میگوید که حدود 36 قاضی زن تاکنون به دلیل تهدیدات جانی از جانب طالبان در خفا بسر میبرند. همکارم ژیلا نوری با شماری از قاضی ها و سرانباران پیشین صحبت کرده است و در مورد وضعیت آنها در حاکمیت طالبان این گزارش را تهیه کرده که با هم مشاهده میکنیم.
ده ها قاضی تا کنون پس از 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان به دلیل حراس از انتقام‌جویی و مجازات در خفا به سر می‌برند. شمار از قاضیان زن که به عنوان قدرتمندترین و برجسته‌ترین زنان کشور در جامعه افغان‌ها شناخته می‌شدند، در وضعیت بدی گیر ماندند. این قاضی پیشین که نخواست اسمش افشا شود میگوید از زمان برگشت طالبان تا کنون زندگی اکثر افراد بخش قضایی و عدلی در خطر باقی مانده و ده‌ها همکار خود را از دست داده است.
آزادی زندانیان، احکام صادره قضات بر علیه غاصبین و همچنان صدور فیصله های قضات بر علیه عاملین خشونت و سایر موارد دیگر قضات را با تهدیدهای روحی، روانی و خطرات جانی مواجه ساخته. از اینکه هیچ مرجعی برای حمایت از قضات وجود ندارد، بنان این وضعیت دشوار جریان داشته و رفع نگردیده.
طالبان 3 سال قبل با ورودشان به شهر کابل دروازه های زندان های این ولایت و سایر ولایت افغانستان را گشودند و عفو عمومی اعلام کردند. در میان آزاد شدگان افراد از گروه طالبان، گروه های تبهکار، قاچاقچیان مواد مخدر و اختطاف کنندگان نیز بودند که تهدید جدی برای امنیت شهروندان کشور به خصوص قضات، وکلای دفاع و کارکنان بخش عدلی و قضایی محسوب می شوند.
این تعداد از طرف خود طالب هست، از طرف داعش هست و خود طالب افهموزی طوری که قبلا هم گفتم افهموزی فقط به ظاهره، ولی اونا حقیقتا و فکر پیدا کردن کسانی که در ارگانهای عدل قضایی کار میکردن و فکر شناسایی از او پیدا کردن از اونا هستن و خودم شاهد از این هستم که چندین بار به اینا مواجه شدم که اینا از طریق فرماها خاص به دروازه خانه ها از طریق وکلای گذر فرماها روان میکنن که اینا شناسایی کنن کارمندان سابقه.
مرضی ابوبکرخیل قاضی سابق افغان که اکنون در بریتانیا زندگی میکند برای کمک و دادخواهی و خروج همه قضات زن از افغانستان فعالیت میکند.
در هر جایی که ما البته رفتم یاد سازمان ملل متحد که سال قبلی من رفتم نمایندگی قضات حرف زدم، این همه به خاطر ازی بوده که اونا یعنی سطح آگاهی بالاتر از ما دارن مگر شرایطش ندارن و ما صرف باعث یک صدا برشان کار کردیم و کار خواهد کردم و فعلا ما 36 از قضات طبقه اوناس البته در اقلات بیسر نوشتی قرار دارن، کیسای دارن، کیسای پیوان و کیسای جرمنی.
تنها زندانیان آزاد شده تهدید برای قضات و وکلا شمرده نمی شوند، بلکه افراد گروه طالبان هم به شیوه مختلف در صدد انتقام جویی هستند. اکثر این کارمندان عدلی و قضایی از سوی اعضای گروه طالبان که قبلا به حبس محکوم شده بودند تهدید به مرگ شده اند.
تهدیدات شدید امنیتی علیه ما وجود دارد. در این مدت 3 سال تعدادی از سارانمالان ترور گردیده یا لادرک می باشند. انتقام های خصوصی وجود دارد. زندانیانی که به اثر عفو عمومی طالبان آزاد گردیده اند تهدید دیگری علیه ما و خانواده ما به شمار می رود. حتی اولادهای ما مکتب رفته نمی توانند. ما مجبور هستیم در حالت خفا زندگی نماییم.
نظام حاکم در افغانستان از 3 سال بدین سو مکان امن برای ارگانهای کشفی، قضات و سرانوالان نیست. در برخی از ولایات نیروهای طالبان قضات را احضار کرده و آنها را با قید ضمانت رها کردند و تعداد هم در نظارت خانگی به سر می برند. در نظام قضایی طالبان سیستم خاص وجود ندارد و محاکم به گونه صحرایی برگزار می شود و افراد غیر مسلکی این کار را انجام می دهند. اخیراً هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از اجرای حدود شرعی مانند قصاص و مجازات بدنی متهمان در محضر عام دفاع کرد و آن را در مطابقت با قوانین اسلامی خوانده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
یو ځل بیا ستاسو د ملتیانه مننه کوم. تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون دری او پښتو ګډه او شریکه خبری ځانګړي خبرونه ولیدله او د مهمو رپورټونو او ځانګړو مرکو دغه لړۍ به دوام ولري راتلونکي اونۍ کې هم لیدلی شئ. موږ سره اوسیږئ.
بینندگان عزیز، این بود داشته های ویژه برنامه 15 آگست تلویزیون آشنا که برای شما تقدیم شد. فراموش نکنید که برنامه های رادیویی ما که به شکل زنده نشر میشه هم تا دقایق بعد آغاز خواهد شد. با ما باشید.